سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزه په ګرون نه تنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سري محکمه پیلامې کې راغلي د کسان پغلانه مشروع دي کو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوې دي راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لسنې دروسته په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیل تورون لقبل په درو وهل شوې دي د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي دا کابل جلال آباد لوی لار لغرڅخه د ټیکو د خویدو لکبل د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پانه د فواید عامه وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تګراتک برمخ تړل شوې ده په خبر کې لټول مسافر او موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تګراتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تګراتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجوري په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قمندانې ویاند احسان الله کامګار زده راډي تویل د انجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یې خواته په کګیدو سره سین ته ولوې دی او ډوب شوې دا د غي سرچینې په خبرت روس د دین جنو جسدونه نه پیدا شوی خود سیمو خلکو زده راډي تویل دي شوې دین جنو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې وایي چې د لیبیا په سیلابځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورل هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي یوازې په درنه خار کې د مرشو شمیر 1300 ته رسیدلې دي د دې ادارې په وینا په دې خار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمیر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او شورین عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنا خاروال ویلي چې په دې خار کې خایشل زر کسان مړوي د لسروزي مخکې تر سختو وروختونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا خار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی تبي نورین سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شاکپ په فائنل یا پایلوبه کې ماته ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نمړې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټول لوبډله په 14 اورونو کې په 500 منډو اوټ شو د هند محمد سراج په 2 اورونو کې د یو شمنډو پور کولو سره تر ټول ډېری وکټې شپږدانی واخیستې په دې کې پیور کې د څلورو لوبغاړو اټکول هم شامل و د نوموړي ترڅنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټ واخیسته د هند توپ وهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په 6.5 اورونو کې بغیر د کوم وکټ له غورځېدو پوره کړ بوشمن ګیل وویشته ویشان کشن در ویشمن ډې جوړې کړې دي محمد سراج د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر د شنبه پیل شوې د ټورنمنت کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې له سیالۍ و بهر شول خبرونه مو واوریدل له وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبر کړو د به هم سره واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندۍ اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تختونه په معنا ده دا چې ولی د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان نجونې اخیستل د انسان تختونه په معنا ده دا هم درته په راپور کې وایي په کونړ کې بیا د وی موسیله خو خلکو ته مرستې وشل شوې دي
زه خپل مایې ما اور کې نور مالولین هم لرم یو مخور ده یو مورور ده موږ درې نه پر مالولین یو خدای خیر ناس موږ سره ډېر کومکونه مختم کړی دي موږ ته ډېر خوشاله یو موږ واړو جنور کومکونه مر سره وکی
په دې اړه به هم را سره واوري چې آسیایی لوبو ته طالب چارواکي، البته د طالبان د حکومت له خوا لوبغاړي ورځي، خو هېڅ یوه ښځینه لوبغاړي پکې نشته. دا چې ولې او دغه ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي، په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو. ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پایل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې وشمیر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دخار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه خار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه کې کورونو ته ننوتل او هغه یې وپلټل. دوی په چیک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولی، د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یک شنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه تایید شوی. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي رادیو ته وویل
نیول دې چې د شوي دي د چوي سن لرم مخ هر شي بډارې کوم څه غواړم چوي سات الله سکتم خو ډېرې پیسې پرې لګيږي د په هیګم چې مخ سره بد څه کېږي ډېر په اندېښنه کې يم.
مردم اسوي ته ماته رچک شو درایسته بسیار مشکلات ویزه است.
مخکله دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسناد افغانانو نیول زیات شوی وو. نجيبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسناد د ترلاسه کولو لپاره جون کوي، ازادي رادیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ هم څخه چې ګرځي او زه خپل ډېر زیات بیرېږم ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته، نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته مراستوي یا به مو زندان ته بیایي. نو داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړی ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځکا کړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په تیره یو اونۍ کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوی دي. بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په زینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغه افغانانو لپاره چمتو شوی ده چې د ویزه موده پای ته رسیدلی وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي، په کې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو موده له 2 اونیو تر 3 میاشتو پورې وي $500 تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 دا جریمه کیږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ونه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. خلی کاکړه دا ټول کډوال چې نیول کېږي کڅم تاسو مخکې ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري کنه هلته بل څه خبره ده؟
او بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم رجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول، نو پخ کې چې زما چې زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
اغلی کاکړ دغه افغانانو سره چې مو خبرې کړې دي په ځنګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلي کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فاز جاری شوی دی. په دې کې دا کوم پی آر کارډ دی، د دې چې کوم ایکسپایری ډیټ وو دا 1 جون وو، میعاد یې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا دوه دوه کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کولو په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دین نشي اشتړي له څوک سي پی آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه، کونو عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په هغه نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپل مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوې دي، نو دوی مونږ ته ویایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو، نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې. سیوس په کراچۍ کې خاص کر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دی او د ویرې د وجې بهر نشي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل، ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نشي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا د هغه نغلاوې شوي دي، ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نشي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی، ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دوه ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړې پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
به هم افغانستان کې پاتې کیږي. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلو بوته د طالبانو حکومت له خوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیکت پریکړه د ورزشي ټولنې په تیر بیا د خزو لپاره یو نه جبرندونکي گزار بولی. د راپورونو لمخې د چین په سیلو بو کې د ګډون په موخه به د اولسو ورزشي لوبو یو سل درې دیرش افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت له خوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکو آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران له ګډون څخه منع کړي دي. د کار ته ډیرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړي به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادې رادیو ته وویل:
طبیعي است کې من زنان از چنین مسابقات ها باید
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو من کول به پاسپورت ټولنې کې د ښځو د شاته غلامل شي. کبو کلونه هم هڅه وکړو نو شو کولای جبرانې کړو. موخه لري چې د طالبانو حکومت بس موږ د ښځو حق واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغاني ورزشکاري زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل:
خوام که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم،
زده یوی خزینه ورزشکاری پتوگای ده یوی انجلی پتوگای تر از کام چوالی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی ده سپورت و دگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پر زنگری توگا سیای لوبو که برخواخلی خواست اجازه نور کول که گیو ولی ده نه یوازی پا خزو او ده اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم من پیغیز لدی
مرد ما حتی داشته باشد.
دی راپورونو لمخی دی روان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که یو سلو دری درس افغان ناری ناوردشکاران پا آسیایی لوبو که دی گردون لپارا چین تولار شی. و مغفتل پا آسیایی سیالیو که دی افغان میرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمگ پختن زواب نکره. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندې اخیستلو پریکړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سختدریزو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوې واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یو پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان ولس له امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې دا هم راغلی چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مست کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري، او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مست له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندهړ ولایت ته ورشو. د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هر یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولستو کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو. درې ولایتونه نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي، 15 لیټر چې دی دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا وزمنګ فعالیت.
هغه به یاد خوراکي کی توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمنسکونکو په مالی بس پنه اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته تر لاسه کړي وای په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خپل مایې ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مې خور ده، یو مې ورور ده، موږ درې نفره معلولین یو. خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، موږ ته ډېر خوشحاله یو، موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریب او بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم خوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یوش میر افغانان د طالب ځوکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې ان دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نکړي، خو د حقونو پوهانو په خبره د ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکس را پیل کې.
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوی او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږدی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسېدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استو داسې هیڅ مشکل نه، چپاناس موکساس کاسي طرف او طرف شور نه مخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بګیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 پزې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نیټه په لاره روانوم، ګیره مې نه درلوده. طالبان سما مخه ته راغله او لزنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. پوښتل مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. سلام امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوی انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د وسوند وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکونکو ادعا کړې چې د غسوند دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کردی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ویردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام برو خطر هغه وړاندې ورسو د دې